درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ ماڼۍ هیله لري د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا له شار زافیر راس ویلسن سره د راډیو د ورځې په مناسبت مرکه لرو چې پکې په افغانستان کې په سوله او انتخاباتو غږیدلی یو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په کابل کې د امریکا سفارت شارز افیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربان ته د رسیدو یو غوره لار بولي. د دایکنډي چارواکي وایي د واورې د شړېدو له کبله په دې ولایت کې نه تنه مړه شوي او د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل شوی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت شارز افیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربان ته د رسیدو یو غوره لار بولي. دی وایي افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري.
فکر میکنم ما هم به همین نظر هستیم. ما هم آتش بس میخواهیم، اما پرسش اینجاست که چگونه به آن برسیم. ما به این نتیجه رسیده ایم که یکی از راه های رسیدن به آتش بس به عنوان یک گام نخست از مسیر کاهش جدی و اساسی خشونت است.
راس ویلسن په دې ځنګړې مرکه کې د غراز د افغان ټاکنو په اړه هم خبري وکړه او ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنې ستونزې هوارې کړي. د دې مرکې بشپړه بڼه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنۍ امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته تللی دی. د ارګ په یوې اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې ولسمشر غنی به چې یو دولتي پلاوی ورسره په دې سفر کې ملګری دی، د مونشن د شپږ پنځوسم امنیتي کنفرانس په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د مونشن په سږني امنیتي کنفرانس کې به چې سبا لیږي او درې ورځې دوام کوي د نړۍ د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو شاوخوا 1504 ګډون وکړي. د هرات سیمه ایز چارواکي د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو 15 ملګرو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی. د هرات والی وای انجلانی فرحات نن ازادي راډیو ته ویل
در اثر حملات هوایی در
ولسوالی گلران ولایت دیوی د هرات په گلران ولسوالی کې د هوایی برید په نتیجه کې د ملا رحیم طوفان په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له نورو 15 طالبانو سره وژل شوی. د دوی سره چا ډول موټر او وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه د دې پرونی پیښې په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی فرحات زیاته کړه چې د هرات په ځینو نامنو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په هدف د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. اخوا د دایکنډي چارواکي وایي د واورې د شړېدو له کبله په دې ولایت کې نه تنه مړه شوي دي. د پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دې ولایت رئیس اسدالله سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په مهرامور، سنگسخت او اشترلی ولسوالیو کې شوي دي. نوموړي وویل د واورې د شړېدو په پیښو کې شپږ نور کسان ټپیان شوي او دوه تنه لا درک دي. د ښاغلي سروري په خبره دا پیښه مالي زیان هم لري خو نور جزئیات یې تر اوسه نه دي ورکړي. زموږ غلا ازادي راډیو وري. د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل شوی. د کمپاین د فبروري پر 12مه د ورځې ناوخته پیل شو. په دې انتخاباتو کې څه باندې 15,000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. وروسته له دې چې په دې هیواد کې اکثر اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان د ایران د نگهبان شورا لخوا سلب اعتماد شول، اوس تر ډېره د انتخاباتو ته د سخت دریځو او محافظه‌کارو کاندیدانو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کېږي. دغه انتخابات د فبروري ری پر یو شتمه کیږي. د انتخاباتو ته همدارس د ولسمشر حسن روحانی د محبوبیت د یوې آزموینې په سترګه هم کتل کیږي. روحانی یو نسبتا منځلاري مشر دی چې له خلکو سره د خپلې هغې ژمنې د پوره کولو لپاره مبارزه کوي چې د امریکا له بندیزونو سره سره یې د خلکو د ژوند د ښه والي په اړه کړې ده. خو ځینې متخصصین وایي د ایران د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو نارضایتي او د انتخاباتو د نه روڼتیا له کبله شاید په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم وي. ولسمشر روحانی پر نگهبان شورا چې یو سختریزه شورا ده، لدې کبل انتقاد کړی چې دغو انتخاباتو ته له څوار لس زره نوماندانو څخه یې شاوخوا 9000 کاندیدان سلبې اعتماد کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند ممبای ښار د خونړیو حملو مشکوک طرحې پابند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون چهارشنبه د لشکر طیبه سختری ډلې مشر حافظ سید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر 11 کالو بند محکوم کړ. محکمې بل تورن د سید نږدې همکار ملک ظفر اقبال ته هم ورته سزا واوروله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جګپوري ډیپلوماټ الیس ویلز په یو ټویټ کې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ولسمشری مانی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پیل شي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویاند وحید عمر
پیشرفتهای قابل ملاحظه در صحبتهای اونها با طالبان صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر
دا ولسمشر محمد اشرف غنی د سلاکار وحید عمر بشپړ سرګندونه به په یو ریپورت کې در سره شریک کو. په کابل کې د امریکا د سفارت شار ظافر وای اوربند ته رسیدوې ولا راداده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کم د تاوتریخوالي کم والی ویني او احساس کړي. راس ولسن سره په کابل کې د ساده رادیو ځانګړي مرکه کړي چې پکې په سولې او انتخاباتو کې دلې ده. دا مرکه په تفصیلي توګه تراوړو ده. به موږ چې د افغانستان د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای افغان حکومت د هغه قضیو لامل په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې ښکیل دي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه لرو. کور کلی ولس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرامونه هم مه هېروئ. ترنو د سنتو زموږه کلاسادې رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي. همدارنګه د انټرنیټ لاري که زموږ وی پانه ته ورغلې نه واځي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په وی پانه کې زموږ ریپورتونه مطالب لا نور تفصیل او اکسونو سره وګوري. ویډیوګانې هم لرو ازادي رادیو ډاٹ کام مودوی پانی پته ده. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشری مانی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیستل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو سر توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرولی شي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه انسب. په داسې حال کې چې ویل کیږي په قطر کې طالب اساسي او امریکایي پلاوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې ده. افغان حکومت وایي هیله لري چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنځشنبه په ورځ ویل د دواړو لوریو ترمنځ لیوي پایلې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د ویل طالبانو سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوه، خو مونږ هیله لرو چې دغه مرحله ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمی خبرې اترې پیل شي. پم دی حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې د پخوانی جهادي قومندان صبغت الله مجددي په تلین غونډه کې خبرې کولې ویل چې هیله مندي شته چې د تاوتریخوالي د کمولو پر سر هوکړه په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمينه برابر کړي.
امیتی موافقه صورت گرفته که جنگ سطح جنگ پایین بیاید، کاهش و خشونت صورت بگیرد و این زمین اساس شود برای آتش بس سراسری و بالاخره رفتن با مذاکرات بین الافغانی که نتیجهش صلح بین خود افغانها باشد و ایجاد یک وضعیتی که افغان‌ها با هم و با دیگران در صلح زندگی کنند با افکار متفاوت با اندیشه‌های متفاوت.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې او بحثونه یو وار بیا تاوده شوي دي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو باندې هوکړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر چې د صفت الله مجددي په لومړی تلین غونډه کې خبرې کولې، د هیواد له سیاسيونو وغوښتل چې ټاکنیز مخالفتونه د هیر کړي او د سولې د خبرو لپاره د همغږي شي.
اگر خواست خدا بود و چنین توافق حاصل شده باشه، اولین مسئولیت و رسالت ما این خواهد بود که به زودی اجماع و وحدت بزرگان سیاسی افغانستان را تامین کنیم و برای مذاکرات آمادگی بگیریم.
خو انسه په دې غونډه کې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیال یونس قانونی چې خبرې کولې، وویل چې د سولې د څرنګوالي په اړه لا هم مختلف نظرونه موجود دي. د وویل داسې تصور چې سولې د یوازې د حکومت یا هم د سیاسيونو لوري راوصل شي دا یو بې ځایه تصور دی. په همدې حال کې د سولې عالی شورا وویل چې د امریکا او طالبانو تر منز د سولې هوکړه لیک به په څو راتلونکو ورځو کې لاسلیک شي. بلې انسه
ډیر زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اکرام الله اکرام چې له کابل د سولې په برخه کې البته د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړوند د افغان چارواکو عکس العملونه راسره شریک کړل. په قطر کې څه روان دي؟ امریکا او طالبان سره په څه سلا شوي؟ څه یې د اختلافاتو مسلې پاتې دي او په دې اړه تر اوسه پورې په رسنیو کې څه خبره شوي؟ په موضوع ګڼې پوښتنې شته دي او ګڼې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. په کابل کې د امریکا سفارت شر ظافر وایي اوربند ته د رسیدوی ولاره ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن د راډیو د ورځې په مناسبت له ازادۍ راډیو سره یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه امریکا له افغانانو سره ګډ نظر لري. نوموړي په دې ځانګړي مرکه کې همدا شان د افغانستان د انتخاباتو په اړه هم څرګندونې کړې دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر سمی مهدي له خغلی ویلسن سره مرکه کړې ده. دا مرکه وړاندې کوو.
ښاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت دی د دا ډول خبرو فرصت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم پوه شم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وروستي جزئیات څه دي؟
په لومړي سر کې تاسو سره له لیدنې او ستاسو له اورېدونکو سره له خبرو خوشحاله یم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لاره کې په وروستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي انتسلات ووایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي، څو د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ مذاکره وشي او بالاخره هغه تاوتریخوالی چې دغه هیواد یې ویجاړ کړی پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډېر پوه شي چې په دوحه کې څه روان دي. په کابل کې ستاسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته له جزئیاتو ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیاتو له ورکولو ډاډه کوي؟
I think I'd take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه څه چې تاسو یې وایئ د پوښتنې وړ دی. فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې وه. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډیری مواردو کې ډیر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیلزاد په بیا بیا د رسنۍ او لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو، او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډېر وضاحت درلود.
بله، تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایي، خو موږ یې د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اورېدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیلزاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینې نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسیږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به یې جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید ول هم همداسې.
خو موږ د تاوتریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسې او د ولسمشر غني د دریس ترمنځ د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمېر اروپایي همکارانو د هغې له دریځه ملاتړ هم کړی. دا دوه لیدلوري څنګه نږدې کېدای شي؟ او آیا فکر نه کوئ چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثر کړي؟
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربن غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسېږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربن ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاوتریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وړ بولی. دوی وایي د تاوتریخوالي د کموالي معنی څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وجل یا په یو یا څو خارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالی؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وړ بولی.
له دې پښتنو خبر یو، تر یو بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه د داسې تاوتریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له 1300 کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمېر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالي غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمول په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هممهاله دوه بهیرونه مخ ته وړي، ټاکنې او له طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتباره شریک وي؟
وګورئ، موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په موارد کې ستونزې شته. په دې اړه له ما تاسې غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو، څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې، شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري، عادلانه شفاف ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
ښاغلي خلیلزاد وار وار ویلي چې سوله ورته لومړیتوب لري، نه ټاکنې. آیا تاسو له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
Do you share the same vision with him?
I think from our point of view, from
زموږ په نظر، موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې د ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ دغو دواړو ته اړتیا لرو.
I'm sure you're aware of the
دا دایم چې تاسو د افغانستان په اړه د جو بایدن د سرګندونو په اړه خبر یې دغه سرګندونو دلته خبرګونونه راپارولې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
Well, I don't want to get too far into a campaign rhetoric that's in the United States. I would offer this.
نه غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم ووایم وړاندې له دې چې زه دلته راشم، پلازمینې ته ولاړم، هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد قومی ویش او نور بیلابیل تقسیمات و دولو نشته چه دا په ډیری نور هیوادونو کې همشته او طبیعی ده موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو.
افغانستان as it is and we're confident about its success.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسته راوړنو لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده، له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
Afghanistan acceptable as an outcome for the United States?
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب وم. څه چې له طالبانو سره پرې خبرې کوو هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند افغانانو ترمنځ خبرې، او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په عملي کېدو به له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي بڼې په اړه چې ځانته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپل افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ بې علاقې نه یو، هوکې موږ دلته له ځان، مال او وخت څخه تیر شوي یو چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسو ورته اشاره وکړه. موږ بې علاقې نه یو، موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه ده چې که د مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته یو وسره کرخه نه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to
فکر کوم دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لومړیتوب پاتله سکلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
د وروستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې. ستاسو لومړیتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لومړیتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد کې به د سولې راتګ سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیل زاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لاره کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
Obviously America has a range of other interests here and our staff here and I will work on those.
په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر راس ویلسن وو چې تاسو سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه اوریده. د مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدی کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغو قضیو له امله په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې پکې چارواکي ښکیل دي. د دغه سازمان په تازه یو ریپورت کې راغلی چې د افغانستان په لوګر ولایت کې پر ماشومانو او د فوټبال ښځینه لوبغاړو د جنسي تیریو دوه وروستۍ هغه کسي دي چې حکومت باید د عدالت د برابرولو، د قربانیانو د ملاتړ او د شاهدانو د ساتنې لپاره سمدستي اقدامات وکړي. له دې سره د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې ټولو هغه کسیو ته رسېدنه کړې چې دوی ته راجیز شوي دي. په اړه یې فیروزه عزیزي نور تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت تورن کړی چې د لوګر ولایت په یوش میرخوانځیو کې پر نارینه زده کوونکو او همدا ډول د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د جنسي ځورونو له امله د عدالت په پلي کولو کې پاتې راغلی. دغه سازمان په راپور کې راغلی په لوګر ولایت کې یوش میر سیمه ییزو چارواکو هڅه کړې چې د ماشومانو د جنسي تیریو په اړه د څېړنو مخه ونیسي او په دې اړه یوش میر ډیپلوماټیکو ادارو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بله پیښه چې په دې اعلامیه کې رابرسیره سوې ده د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د ځینو لوبغاړو جنسي ځورونه ده. په آسیا کې د دغه سازمان مسؤلې پیټریشیا ګوزمن ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوي له ډېرې مودې راهیسې ستونزمن و، خو ستونزې هغه وخت لاک پسې پراخه کېږي کله چې مظنون قوي خلک وي. دا دوه وحشتناکې پیښې د جنسي تاوتریخوالي د معافیت پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا یوه لویه ازموینه ده.
له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم ورته نظر لري او وایي چې په حکومت کې دننه داسې کسان موجود دي چې په خپله په بیلابیلو جنایاتو تورن دي. دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل
په حکومت کې د هغه زورواکانو یا د هغه جنګي مجرمانو چې د هغې د بشر د حقونو په سرغړونو باندې تورن دي د هغه شتون دی، او د قانون او د ځانګړې توګه د اساسي قانون نه پلي کېدل دي. همدغسې په ټولو ارګانونو د دولت کې کار اخلي کار ته نه سپارل، دا د عدالت په نه پلي کېدو کې یو مهم لامل دی چې موږ ورته اشاره کولی شو.
په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2013 کال کې د افغان ښځینه فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایتونه کړي وو چې د فوټبال ملي فدراسیون د مشر کرام الدین کریم له لوري له جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. همدارنګه تر هغه وروسته د 2019 میلادي کال نومبر میاشت کې د ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او همکارانو له قوله یو راپور خپور کړ چې په دغه ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو کې له 1500 ډیرو هلکانو باندې د ښوونکو له لوري جنسي تیری شوی دي. چې دغه راپور تر خپرېدو وروسته موسی محمودي او یو همکارې د ملي امنیت ریاست له لوري ونیول شول، خو له زیاتو فشارونو وروسته بیرته خوشې کړای شول. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ دا خپور شوی راپور ردوي او وایي چې دواړه قضیو ته یې رسیدنه کړې او لا هم څېړنې روانې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې لویه څارنوالۍ ټولو هغو قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجې شوې دي.
لویه څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان په عنوان نهادی کې وظیفې
د افغانستان لوی څارنوالي د هغه بنسټ په توګه چې د قانون، عدالت او بشري قوانینو پرانا کې پیښو ته د رسیدنې صلاحیت لري، دغه ادارې ټولو هغو پیښو ته چې ورته رسیدلي په عادلانه، شفاف او خپلواک ډول یې څارلي او رسیدنه ورته کړې ده.
شفاف، عادلانه او مستقلانه موارد رسیدگی قرار داده.
همدارنګه د جمشید رسولی په خبره د لوګر ولایت د نارینه او زده کوونکو د جنسي ځورونو په تړاو د څېړنو په هدف پلاوی ټاکل شوی چې لا هم څېړنې او ارزونې روانې دي. د ښاغلي رسولی په خبره د کرام الدین کریم توسیه چې د فوټبال ښځینه لوبغاړو سره په جنسي ځورونو تورن دی محکمې ته استول شوی ده، چې د نیولو حکم یې د محکمې لوري هم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي. له دې سره د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره دي د دغو پیښو د قربانیانو نه د ملاتړ او د شاهدانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایم کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. یو ار پی پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت شر سفیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسېدو یوه غوره لار بولي. د وایي افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس یې کړي. راسولسن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مونشن په کلني امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته تللی. د ارګ لخوا په یوې اعلامیې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني به د مونشن د شپږ پنځوسم امنیتي کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې ورسره وکړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو یو مهم قومندان د خپلو 5 ملګرو سره په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. دا پیښه پرون د هرات په ګلران ولسوالۍ کې سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دایکنډي چارواکي وایي د واورې د شویدو له کبله په دې ولایت کې 9 تنه مړه شوي، 6 ټپیان او 2 نور کسان لا تر اوسه لا درک دي. د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل شو. په دې انتخاباتو کې څه باندې 15,000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک طرح حافظ سعید یې په بند محکوم کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وسم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د پاکستان د سکی د لوبو په سیالیو کې نازمې خیرزاد د برونزو میډال خپل کړ. هغه له خیرزاد د سکی د سولرن پړاو نړیوال سیالیو کې په خځو لیدلو سره وتوانېده چې په لومړي ځل په دغو سیالیو کې افغانستان ته میډال راوړي. په ورته وخت کې افغان نارینه و لوبغاړو سجاد حسینی او علی شاه فرهنګ 25 مقامونه او همدا شنسید محمد طاهری او شاغا رضایی په ترتیب سره 24 مقامونه خپل کړل. په دغو 4 ورځنیو سیالیو کې د اوکراین، تاجکستان، یونان، افغانستان، پاکستان او آذربایجان شاوخوا 45 لوبغاړو ګډون کړی و. د افغانستان په 3 ولایتونو کې ژمنۍ جشنوارې پیل شوې. د افغانستان د المپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه جشنوارې د ژمنۍ ورزشي ټولنې او د سنوکر، سکای، کارلینګ او نورو فدراسیونونو له لوري جوړې شوې دي. ښاغلی قریزاده زیاته کړه دغه جشنوارې د 150 لوبغاړو په ګډون د بامیان، پنجشیر، کابل او میدان وردګو ښارونو کې پیل شوې او 4 ورځې به دوام وکړي. ټاکل شوې له دې سالوي وروسته د افغانستان د سنوکر ټیم په پاکستان کې د سنوکر کلب سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړ شي. دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 14مه د پاکستان په سوات کې پیلېږي او 8 ورځې به دوام وکړي. او ټاکل شوی چې د فوټبال لس نړیوال ستوري په اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. ورزشي ویبپاڼې د راپور په اساس د فوټبال اوسني ځینې نړیوال ستوري به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د خپلو هیوادونو په ټیمونو کې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ټاکل شوی چې د اولمپیک سیالۍ راتلونکي کال د جاپان په پلازمینه توکیو کې وسی.
دوستانو په همدې سره دا نیم سات دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د خبرونې دوهم نیم سات تراغلو. په دې کې به 2 ونیس پروګرامونه وړاندې کو. یو هم د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ادارې مشترک پروګرام دی او بل هم کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د سې دا چاغښوي د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پښو بوده شنه ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطی حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت یې د چاپیریال ناپاکي کیدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زامن دی یوه وړه لور مې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډغومبوری، په دې کوم وخت اختصاصي کې اختصاصي څه رقم حالت
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو ویروسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي، آیا د وی دا د خوسي او پړسوب او دشن ورته پیدا کېږي. هغه یې په اصطلاح اختلاطي حالت دی، چې هغه هم مربوط کېږي د لرغونبوري یا کلچرک د اختلاطاتو څخه.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي، او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کېږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غو باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات ستا ده، داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنه سي مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورسره ټول مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مری شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څه ملې؟ درد کوي څه ملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مم درد کوي. دا جای مم
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بي ولای؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاک له وایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بی اوسیلی وي، بهانې لټوي، او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډغمبوری په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډغمبوری نخې نښانې دا دي چې د غمبوری په ساحه کې، د غمبوری په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي، چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتر ای د پازې نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجای او ټوخی هم کېدې شي چې ورسره وي.
کیدره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضي کله کله کېدې شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنه هم دغه یو ډرغمبوره ده، ورسره په نور د بدن په نور اعضا کې لکه دماغ، لکه پانکراس، یا په حالکانو کې اکثرا د خوسیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه، په خپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا په خپل لمنځه ځي، او ماشوم په و نه تر لس ورځو کې بیرته صحت یاب کیږي، خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکي ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړي کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلاب بدون د نسخې و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډېر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې لخاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یو هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمن دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله ممل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې کله یې ماشوم یو څغلا کوي نو دوی یې بابې زګنی؟ د ماشوم بد عادتونه بابې زګنل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړلو په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یم ادمی درته وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې مریم توخی را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل تر سره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغې سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامداره دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچه، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابزه ګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوې وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسېدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده:
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د تسکول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي، یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي، یا به د سودا نه پاتې شوي دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما تسکول نه، خواښې به مې ډېر غال مغال کوه. هغه به زما نه بیخي پټاوه، همیشه وخت به ویل چې نه دا خو دا کاری نه دی کړی، البته سودا دې واخیسته یا ورکې شوې. زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو ډېر زیات رنج به مې په ژوند کې وړو، او اوس هم دغه رقم کارونه د هغې نه لاس وهي. په زړه تاسو ته نشم ښکاره کولی چې ډېره زیاته زه جګرخونه، اوس یې پلار مړ دی خو اوس هم هغه اصلاح نه دی، او زه ډېر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رنج وړم. همیشه چې ما ته رپیه چې والې کاشکې زه د اول نه لږه بې تفاوته نه، زم بې تفاوته په دې وم. زوی مې بیخي نیاته پرېښی و، هغې سره به و، هغې سره به ویده کېدو، هغې سره به ګرځېدو، اخر آینده خراب. اوس ډېر زیات مشکل او ستونزه او رنځ او غم ټولې ماته دی.
ځینې کارونه ماشومانو ته یوه لاسته راوړنه ښکاري او کوښښ کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راواړوي، لکه غلا او داسې نور کارونه، ځکه په پایلو یې نه پوهېږي. د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي:
زه یو وخت کې وړکی وم، د پلار سره د میلې ته لاړم. میلې ته چې لاړم نو دغه نژه کې مې کتل چې دا د ګوړې خلطی خو دا کنج راوتی و، تازه ګوړه و. ما دغه ګوړه راواخیستله، نو ډېر ورته خوشحاله یم. داسې مې یوړله کور ته، چې کور ته مې وړله، ما نه پوښتنه وکړه د مور مې چې دا له کومه کړله. ملته خو مې دوکاندار نه راواخیستله، څنګه در واخیست خپله در کړه کته ته مل هلته یخې ور واخیستله. وایي دا خو د غلا کړې ده. یوه سا پیړۍ کش کړم چې بله یې کش کړم، ما تل ده بېرته ورته ویسه. نو ما ورته چې دا خو ډېر لرې ځای ده، اوس شیخ صاحب ته دا څو ګوړي وایي نه، دا اتمان وړي بېرته چې وی نسې نه کېږي. نو هماغه مې په زړه کې و چې د چا شی یو جانب اجازې نه جګوم نه اخلم، او خله وړکی وم.
د ماشومان غلا هم بیلابیل دلایل لرلی شي. ځینې خلک یې د کورنیو ناپوهي، د سوا ټیټه کچه، اقتصادي ستونزې، د مور او پلار بې تفاوتي ګڼي. په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي ښوونځي مسؤول لطف الله رحمتي داسې وایي:
ماشوم چې کله غلا کوي، د دې عاملونه اصلي داسې چې د فامیل څخه هغه ډېر وختونه داره کوي چې ماشوم ځینې احساساتي برخوردونو سره تشدد سره مخامخ کیږي. مثلا د مور پلار تند رویه، یا مثلا یو د غو څخه، یا په کور کې ځینې اقتصادي مشکلات چې کافی ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي. نو بیا چې کله سیم ته راځي یا مکتب ته راځي، په دې وخت کې چې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافی مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني، نو بیا ته بنده د زړه کېږي چې هغه شی ولري. نو بیا دغه بل د ماشوم په نه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځان ته. نو یو عامل یې دا ډېر زیات کېدلی شي. او بله خبره داسې چې کېدای شي لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته دا ډېر عادي مسله اوسېږي، خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کیږي یا کم شی د حق نه هغه باید وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولادونو هر عمل ته ډېره پاملرنه کوي، او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړه عمل سرته رسوي لکه غلا، نو دوی یې په ښه توګه پوهوي او دا کار بې تفاوته نه نیسي. رحمدین په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زما یو ماشوم زوی دی، اتو کاله ده تقریبا. نو هغه دغه سریالونه په تلویزیون کې کتل، نو بیا سریالو د پیغې کې د یو نفر نوم د تورو جامو غل په نوم باندې مشهور و. نو بیا د یو دکان د زمو سودا پسې لیږي، نو دغه سودا چې راوړي نو دکان نه یو شی راخلي د ځان سره بدون دې چې هغه دکانداري وویني که نه. نو شی راخلي جب کې اچي، نو کور ته راوړي، نو دغه مورې هغې ورته خپل نصیحت کړی و، خو ما ته یې نه ویل چې دی به ورته خامخا شور یا غصه به پې باندې و. نو وړې لور مې راته وویل چې داسې کار پلاني کړی ده. بیا ما کېنه نو په ډېره ښه رویه مې هغه ته وویل چې دا شی ګوره، تا نه ده، د دکاندار حق ده، دې ته ناسته چې هغه دکانداري کوي، ته چې پیسې ورکوې نو د پیسې پیسو بدل کې درانسته کو دې ورو ورته سوې مونږ ته وای دې چې درته وای خلو یا دې نو پډې راخار بیا سره بیا دې چې دا ځکار زنور نکوم نو ماما غوسې مونږ ته دا کار مکو سبب تا نوم غلم مشوري بیا دې کار نه کړای او بیا به ووم نکي
د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وای دا د کورنوي مسولیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو پر اړه په هواي ورکړي په دې یو په هوی چې غلا یو ناوړ عمل دی او کیدای شي چې پر اتلونکو کې دای او کورنۍ له ډېر ستونزو سره مخ کړي
دې دې لپاره چې دوی خپل اولاد داسې ناوړه اعمال سره نوی مخامخ شوای په اول قدم کې د خپل ماشومانو احتیاجات رفع کړي خپل ماشوم وګوري خواص وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري د څه سره علاقه لري هغه څه چې دوی په ماشوم توپ کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري هغه احتیاجات د ماشوم پوره کړي په دوهم قدم کې ورکو ته موږ په خپل عادت توصیه ورکو چې ګوره کتا درواغ ووي یا د فرض مثال غلا وکه او یا ولاړې په کوم ځای کې د لاس وخت کا دا الهي مسولیت دی د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي وی پوه وو چې دغه عمل چې ته انجاموي دا جرم دی احیانا که چیرته بیا دغه وړکی د دغو کار نه صرف نظر ونه کا دوی ته باید کوشش وشي داسې توصیه وشي په هر وخت زمان ته نظارت لاندې ونیول شي ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دغو ناوړه اعمالو نه لاس
ظاهر زیاتوي که چیرې مور او پلار د ماشوم غلا ته وخاندي او بې تفاوته یې وګڼي نو دا بل لري نوي چې همدا ماشوم به سبا دوی د لوی غلاګانو په خاطر اشړوي
کله چې ورکا یو ناوړه عمل انجاموي غلا کا یا د چا مال ته بې اجازه لاس وروړي کله چې دای د کور ته راوړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه وریرونه او دا خلک یې وویني او دوی خلاص ټنډه ورته ونیسي نو دا ورکا وایي دا ولا موخه کار وکا په ځمن کې خو بد کار دی نو مور او پلار باید ک نور هیڅ ونی وي ارڅو پیګران تروشه ټنډه ونیسي ورته ووایي چې د زیاد دا ناوړه عمل دی د تلاس ما وروړه ځکه دا به جامعې ته ډېر سخبت پیغام ورکوي لکه نن چې موږ په دو حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی دا هیڅونه ده دا د موږ د دوغو خپلو اولادونو د دوغو خپلو بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانیت نه ردی ده کړه
کور کلی د ازادي رادیو ټولنیزه خوونیزه او روزنیزه خبرونه
د خبرونه هر پنځشنبه او بیا ځلې هر شنبه له ازادي رادیو څخه اوریدلی شي.
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل برخه همکارانو پکې برخه اخیستې ده. تمثيلي ټوټه ورو
رازا رازا زویا خوشو چراغلو بیخی هوا سړه و وی خدایا اڅنګ ستړی شوم
دی ګلمیر مورې راغلی په خیر
او خیر دی نصیب شراغلم خداس ستړی شوم چې مای کا پوښتنه سړه ام وو او بل دا الک میام اصاب خراب کل دا وخله هغه وخله بیخی لیونه کم
نام خدا نام خدا راغلی په خیر زویا له بازار سمره خسته موټرکی مرور ته خسته دی ترکه چې وی ګورم
څه موټرک وی زویا دادی لکومکه ما خو تا ته دا موټرک نه دی اخیستی
موري موري دا مې د کراچی ته سره را واخیست تا نور سودا کوله ما پټ را واخیست ته په جمپر کې مې پټکه
آفرین زویا شاباس شاباس
وی زویا قربان دی شم دا څومره هوښیار دی نامو خدا
زویا بیا سړی ونه لیدی
نه نه پټ مې را واخیست او د مور شاته مې پټ شوم
شاباس شاباس
کور کې څوک شته
رازا رازا ما په خیر راشي
خیر دی نس
سلام علیکم سلام
ورینداری و علیکم تر اورنده شد اوراره میاری خپل کم نام خدا نام خدا نام خدا
څنګه یې خی په خیر راغلی رازا د غلطه کینا
بس جیسه وروره ته خی
شکر دی شکر دی ستاس خو خیرت دی
خیر یو سی وروره څنګه دواړو خندل
وی امای نن دی وراره داس یو کار کړه چې له خندا یې زاو پلار مړ کو
هو خوره وراره دې دومره خیر شوې دې هله زویا موټرک دې امته ورخاره چې څنګه دې راوخسته کی څور ته وکا
تراوله موټرک دې نام خدا نام خدا دا خو ډېر ښه موټرک دی زویا دا وایې چې مور جانې دې اخیسته او یا کا پلار جان
انا ما جانې خپل مې اخیسته
چا تا پخپل واخیز زویا وس دا وای چې پیسې دې لکه مکړی
اما دا مې پیسو ته کراچی لسر را واخیز او د مور شاته مې پټشوم
ښا زویا یعنی پیسې دې نه دې ورکړې او دا دې پټ کړی
هو اما
او خورې داسې واجب کار کړې چې پوښتنه یې مکوه
نو تاسو هم ورته خاندئ دا خو وړوکی دی نه پوهیږي چې دا غلا ده نو تاسو ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ
وی اما یې نو ماشوم ته څنګه یې کوس
خو زه هم وایم چې ماشوم دی تاسو باید په ښه الفاظو پوه کئ تاسو خو یې سم تشویقوئ وریندارې دا خو تشویقول دی خدای مه کړه سبا به ترنه لوی غل جوړي
والا خورې دې موضوع ته خو مې سپام نه و تا خو رښتیا چې ښه کار نه دی
نو څنګه یې کو اوس یې ووهو چې غلا یې کړی
نه وریندارې زه نه وایم چې تاسې یې ووهئ وی ټکوئ خو په دې یې پوه کئ چې دا غلا ده او عادت کیږي سبا به د غله په نوم مشهوره یي
ښځې بس که خور مې رښتیا وایي نن مو چې ورته وخندل سبا ورځ به بیا ورته ژاړو
هو په خدای رښتیا وایي تم زویا داسې د کومې کراچۍ له سر نه واخیست چې پیسې یې ورکړم مورې پیسې نه اخلي
ګوره زویا کراچۍ والا پیسې اخلي زویا نور به داسې نه کوې هغه ته تاوان رسیږي هغه له خوارۍ دا شیان خرڅوي هغه هم هر څه په پیسو اخلي تاسې مور او پلاره د دې ماشوم غلا ته مه خوشحاله کیږئ چې راتلونکی یې خرابیږي
ګرانو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی سلمی نرے نرے خوگی گی سلمی نرے 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 خوگی گی تمین ودی پیلی گی تمین ودی پیلی گی تمین ودی پیلی گی تمین ودی پیلی گی ಮಯನ್ನು ಬಂದಿ ಬೀದಿ ಸಿಡಮಿ ನರೇ ನರೇ